شوی.
زه پرته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړی ده، او د دې پنګونې د لاس لارې نه نیوازې ده چې زه هغه زما ساړتیا وي دي یا روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پورې هغه ته کاري زمينه برابر شوي. د دې ترڅنګ مونږ په ټولنیز برخه کې لډیر وخت رئیس کار کوو، مونږ په مشرقي کې او ځن ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د وینې زمينه برابر واغه کسان چې تلاسیمیا ناروغي ولري. نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوو، ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولي او دغه جایزه ماته کړی.
ښاغلی فهیم زیاتوي د ځوانانو ستایل هغوی لا نورو خوکړنو ته هڅوي او د ټولنې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
ډیر زیات ګټور دی. مثلا ما جایزه واغستله، نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ما ته راواخلي، او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دې نه وروسته نور هم باید ډېر قوي کړم. خوشبختانه باید ویم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم. نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې ترڅنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی، او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیا کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحولا ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی، او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی. داسې یو ځوان باید د دوی د ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټولو کش کړي دي، هر یو ځوان د خپلې ټولنې لپاره تکلیف کش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کس چې په یو ټولنه کې یو نوی شی را پیدا کوي یو پنځونه لري. مثلا هغه سی بیا ډېر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډېر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغسې ځوانان ستایل کېږي کومو خبرو ته باید پام وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې، دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغسې جایزې خو له شکه پرته چې د ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیاوړي کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعا ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغسې شرایطو او په دغسې متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغسې وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې ونه لري، البته غوره ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط یې باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولای شي چې دغه ځوانان بله دي چې دغه ځوانان خپل وغوړي چې ځان کاندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کاندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې په خو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. مثلا یو کس دی معلول دی یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا له زده کړو نه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي. یعنی دغسې یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي. نو دغسې ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري، دوی کولی شي دغسې ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي.
راتلونکو کې کدا غسه پروګرامونه جوړیږي کوم خبر ته باید پکې پام شي؟
اول خدای دې چې دغه کسان ته د رائے ورکول مسله ډیره مهمه ده، یعنی دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغه جایزې ورکوي لازم ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره ده چې د رایې او د خلکو د نظرونو په اساس د خلک وټاکل شي او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې وروپېژندل شي چې دا مثلا دغه دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه مونږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ ارزونه یې مهمه ده او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
نیمواله څنګه زړه چې دا سمې بدی سیګي
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سپین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د یوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د یوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی ادونو بدلون نه و. هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخوانی اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی ته هدایت مطابق کوم حکم چې مرترک وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دي چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوړ ډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسا همداسی کرام علی خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسی حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 ورځو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 100 ورځو سیالۍ کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت تاغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 15 هغه معیاري ګراوندونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه ارلند سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 4 لک ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکاناتو نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تلې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل، دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کو او د نږدې وګورو په هغه ځای کې چې د مداخله اړتیا بالکل پکو یو سالمه مداخله چې د دین یعنی پښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبل نقشه نه وسوي دی او د ته ولې ځای ورکول سوی ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده یوه ټیکنیکل کمیټه ده ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمې ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساته د کرکټ د بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصد یو تخنیکي اداره ده اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي هلکه د کورني کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري نور د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پاره رسوي د کلیلی دي نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکی برخې واقعا هم دومره غني کو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکی لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې هغه پاغه صورت کې درې چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکی او د ورتیا په اساس ودی ته ورکول شي
کرکټ بورډ یو له هغه ادارو ده چې دلته پیسې راځي امکانات راځي خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي څوک پکې فساد کوي نه کوي د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي څومره ژمن یاستې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خودمختار اداره ده دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی موږ مستقیم هغه ته راپور کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال فرا کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی حکې اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات حمله وکړه د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د غاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ور په ساتګر یا د فساد خلک هغه ما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایل
په کابل کې بده یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي ځکه ستاسو نوړان دي ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی تاسو به وتونیږئ چې د غژمن عملی کوي
نو مالکه دا ټول ژمن یا عملی کوملت په مرسته کوم میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او مستړیا دا کې پات الحمدلله 13 ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل په هغه وخت کې پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومزه کومر ته په اختیار کې راکوسی و. په هغه وخت ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې سلاکار دی د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه ځکه تاسې ته تسلیم کړو او تاسې دې د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پې وکړي. نو دا یو ښه خوش خبري ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغار په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړېږي، ګراوند نه سټډیم به جوړېږي، او د ډېر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضروریت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، هغه ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او خو هېڅ تغی ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کارونه شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.